نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شو. په کابل کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د غلطه څو ورځې مخکې په دوو غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه نه تنه خبریالان وشل شول. او نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنی نیم ساعته خبري مجله کې مو اجملند هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په خبرونه کې نور مطالبه او ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په حملو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیشن پاڼو د ویش په پریکړه کې دی شریک نه دی. او ایران وایي د دې هیواد او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال پر شوې اټومي موافقه به بیا خبرې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شویو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازیو او د وشل شویو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون وکړ. د وشل شویو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وبل او د دوشنبې د ورځې پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې قضیه د جدي پلاتونو لاندې ده او په اړه به جدي تحقیقات وشي. په پراګ ښار کې هم نن د ازادي اروپا د ازادي راډیو په مرکزي دفتر کې د کابل په وروستۍ حمله کې د ازادي راډیو د دریو وشل شو همکارانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ په ګډون د مدیر هیئت غړو، د بیلابیلو څانګو مشرانو او همکارانو ګډون وکړ. د کابل د دوشنبې ورځې په چاودنو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو سباون کاکړ، محرم دورانی او عباد الله حنانسی په ګډون نه خبریالان ووژل شول. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پریکړه کې د شریک نه دی. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې ویل د برېښنایي تذکرو ویش به ستونزې حل نه کړي.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که
دوی ستونزه نشی حل کوله، بلکه ستونزه به زیاد تکړی. له همدې عمله سپه دې پریکړه کې زه شریک نه یم او نه به پکې شریک شم. پرته له دې چې ناسم شمیرې د افغانستان خلکو ته وړاندې شي، دا پروسه ځای ته نه رسیږي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د دې پیژندپاڼو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلی غنی د پیژندپاڼې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برېښنایي تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی. د زابل د امنیت قومندانۍ وایي عصمت نورزی وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د دې ولایت په دای چوپان، سیوری، شاجوی او ارغنداب ولسوالیو کې سخت جګړې روانې دي. د نورزی په خبره په دې جګړه کې دا مهال د طالبانو د نظامی مسؤل ملا زهر الله په ګډون شپږ څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. نورزی همداراز زیاته کړه چې د یادې جګړې پر مهال څوارلس پولیس وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي.
جرلس کاسا پولیس هم هلته شهیدان شوي دي او څوارلس کاس زخمیان لرو. په دې کې څلور ورځو راهیسې مستقیم کومکي ځواکونه د مرکزي حکومت لخوا نه دي لیږدول شوي او مرکزي حکومت په دې جریان کې دي. انشاءالله امید لرو چې هلته کومکي ځواکونه واستول شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د زابل د جګړو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ایران وایي د دې هیواد او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال پر شوې اټومي موافقه بیا خبرې نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل موږ به بیا پر هغه څه خبرې ونه کړو چې څو کاله وړاندې پرې موافقه شوې او عملي شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر اټومي موافقه سخت انتقادونه کوي او اروپایي ټولنې ته د روانې مې میاشت تر 12 نیټې پورې وخت ورکړی دی چې په دې موافقه کې هغه څه سم کړي چې نوموړي وحشتناکې خطاګانې بللې دي. په همدې حال کال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس خبرداري ورکړی دی چې د یو دوامدار بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نه شي. ښاغلی ګوتیرس پرون د بی بی سي راډیو څلورم چینل سره په مرکه کې ویل که کومه ورځ تر دې ښه موافقه ولرو نو بیا سمه ده، کنه تر هغې وخت چې ښه بدیل ونه لرو دا موافقه باید پر ځای پاتې شي. له کلونو ځنډ وروسته د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوی نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. دا هوایي ډګر د اسلام آباد د پخوانی هوایي ډګر پر ځای چې د بېنظیر بوټو په نوم یادېده جوړ شوی دی. د هوایي ډګر د افتتاح په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ګډون وکړ. د هوایي ډګر د اسلام آباد ښار په 15 کیلومتره کې پروت دی او د جوړولو چارې په 1980 کال کې پیل شوې دي. د اسلام آباد پخوانی هوایي ډګر چې د مسافرو د اوږدو قطارونو له امله بدنامو په 2014 کال کې د هوایي ډګرونو د ارزونې یوې ویبپاڼې د نړۍ تر ټولو بد هوایي میدان بللی و. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل په سوریه کې د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دوه روسي پیلوټان وژل شوي دي. د روسیې سوخوی 30 ډول الوتکه د سوریې له هومیمیم هوایي اډې څخه پورته کېدو وروسته وغورځېده. روسي چارواکو ویلي الوتکه د شا لخوا نه ده ویشتل شوې او لومړنۍ پلټنې ښیي چې پیښه له الوتکې سره د یو مارغه د لګېدو په نتیجه کې شوې ده.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا خبرونه چیر وخت غواړي تاسو کولای شئ چې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شو. په کابل کې نن د دوشنبه د ورځې د وژل شوو خبریالانو د فاتحې د مراسمو په اړه رپورټ لرو. او دا به هم واورئ چې نن د مې درېمه د مطبوعاتو د آزادۍ نړیوالې ورځې په توګه په درسته نړۍ کې لمانځل کیږي. د زلزلو په اړه په وړاندې د افغان ښوونځیو د کم مقاومت پر موضوع هم د نړیوال بانک په وروستي رپورټ یو رپورټ دراوړو. او که وختو د افغانستان په اړه به ځین نور رپورټونه هم در سره شریک کړو. په افغانستان کې د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د یو سلوي خستازو د تایید په اخیستلو سره د مې په 8 نیټې رایګیری لپاره رسمن د صدر اعظم پوستا کاندید شو. دا ازادي راډیو ده. نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکی تذکره واخیسته. ښاغلی غنی د تذکرې له اخیستلو وروسته ویل چې د برقي تذکرو ویش د یو قانونمند نظام او متوازن پرمختګ په لور مهم ګام دی. له دې سره هم مهاله بیا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د الکترونیکی تذکرو د ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکامه او غیر قانوني بللې. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خلک له وروستیو خونړیو پیښو شدید اغېزمن دي، خو په هیواد کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل دغه لړۍ په دې دلیل له وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره انتحاریان له جعلي تذکرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکی تذکرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. ولسمشر وایي الکترونیکی تذکرې د افغانانو ملي هویت دی.
روکو داوه چې ترهتگران دهشتگران لتقلبی تذکرون استفاده کی او دا ایمک طول وگلو امنیت په خطر کیا چی او ده زان او مال ساتل ده طول افغانانو ده طول وطنوالو ده دولت بنیادی وظیفه ده نو دا باید انجام سی.
ولسمشر همدار از ویل دی الکترونیکی تذکرو ویش دی و قانونمند نظام و متوازن پرمختګ پر لوری مهم ګام دی. نو موړی وای دی الکترونیکی تذکرو ویش د کاغذی تذکرو د لړۍ د درېدو په معنا نه ده، بلکې دا دوړه پروسې به په موازی توګه مختزي. د الکترونیکی تذکرو د بایومټریک پروسا د تیر لمریز کال د دلوي په میاشت کې په جمهوریت ریاست کې پیل شوه. ولسمشر لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم رسیال لومړنی کسان و چې د الکترونیکی تذکرو په بایومټریک پروسا کې خپل معلومات ثبت کړل. د بایومټریک پروسې له پیلېدو سره هم مهاله ځینو د افغان له کلمې سره مخالفت وښود او ان دای ویل چې نه غواړي الکترونیکی تذکرې واخلي. اجرایه ریاست هغه مهال له یادې پروسې سره د مخالفت تر څنګ ویلي و چې د الکترونیکی تذکرو ویش د یوې ملي قضیې په توګه زیاتو بحثونو ته اړتیا لري او په کار ده چې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شي. که څه هم د بایومټریک پروسه د یوې لنډې مودې لپاره ځنډېدلې وه، خو بیرته بیا پیل شوه. د ولسمشر دویم رسیال محمد سرور دانش، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشان جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو هم الکترونیکی تذکیرې واخیستي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د الکترونیکی تذکیرو د ویش له لړۍ سره مخالفت وښود. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ غیر قانوني او ناکامه وبلله.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که
دوی دا ستونزه نه حل کوي بلکې زیاتوي. هم له همدې کبله په دغه پریکړه کې شریک نه یم او شریک به هم نشم، او ټول په دې پوهیږو چې دغه پروسه کوم ځای ته نه رسیږي. د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د کاغذي تذکیرو د ویش بهیر د حمل د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوی دی. له بلې خوا د ثبت او احوالو د نفوس ادارې مشر همایون محتاط وایي الکترونیکی تذکیرې د ټولنې په بېلابېلو برخو خپلې مثبتې اغیزې لري او خلک باید پکې ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د تیرې دوشنبه د ورځې د وژل شو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازو او د وژل شو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وژل شو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وباله او د دوشنبه د ورځې د پیښې د څېړنې غوښتنه یې وکړه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د قضیې د جدي پلټنو امر شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په دغه مراسمو کې د افغان کابینې غړیو، د ملي شورا او د خبری رسنیو استازو او همداشان د وژل سویو خبریالانو د کورنیو غړیو ګډون کړی و. له فاتحې وروسته په جوړ سویو مراسمو کې د وژل سویو افغان خبریالانو د کورنیو غړیو حکومت د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې ګرام وباله. د وژل سوي خبریال غازی رسولي د کورنۍ غړي محمد اشرف رسولي وویل هغه وایي د خلکو امنیت ساتل د حکومت دنده ده. له بده مرغه حکومت د دې پر ځای چې د خلکو امنیت وساتي، د ځان د امنیت ساتلو په فکر کې دی. د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خنړۍ انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرښتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حننزي په ګډون د بیلابیلو ادارو نه خبریالانو وژل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. د دغه حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. په همدې ورځ په خوست کې د بي بي سي سیمه ییز خبریال د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو ټولنو فدراسیون غړي او د افغان خزینه خبریالانو شبکې مشر شفیقی حبیبی له حکومت او غوښتل چې د خبریالانو امنیت د خوندې کړي. هغه وایي د ملي وحدت حکومت نه زمونږ او د خبریالانو توقع دا ده چې د خبریالانو امنیت ته جدي رسیدګي وکړي او د خبریالانو امنیت خوندې کړي. د مشال تلویزیون رئیس له حکومت او غوښتل چې د بیان ازادي د تضمین کړي او د وژل سویو خبریالانو سړک دی د هغوی په نوم ونوموي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د دغه قضیې د جدي پلټلو امر یې کړی. هغه وایي د ملي امنیت په شورا کې دغه خبره مطرح شوې چې دغه د یو قضیې په توګه جدي وپلټل سي. کمبوتي او ستونزې چیرته وي؟ پوهیږم دا ستاسو درد نه شي کمولای، خو دا به د راتلونکي تراژدۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري وویل حکومت د بیان ازادي تجمن دی او هڅه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نوي میتودونه رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د رسنیو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې ولمانځل شوه چې د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو فرښتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله حننزي په ګډون لس تنه په افغانستان کې ووژل شول. د خبریالانو له کورنیو سره باید دولت څه ډول مرسته وکړي؟ احمد شیبر په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې د موضوع حقوقي اړخ بیان کړ.
دولت د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د حکم پر بنسټ چې 15 اساسي دندې یعنې اصلي دندې دولت دي، یو یې د امنیت تامین ده، بل یې د قانون پلي کول دي. په دې دواړو مواردو کې هېڅ دلیل وجود نه لري چې دولت ووایي چې دا کار دښمن کړی او دولت پکې مسؤلیت نه لري. دولت مسؤول ده، دولت باید جبران خساره ورکړي او د قانون د احکامو سره سم باید دوی سره چلند وشي. متاسفانه د موږ ملکي افراد چې په نورو قضایاوو کې وژل شوي یا خپل ملکیتونه له لاسه ورکړي، چې اوس پورې د افغانستان دولت په تېرو 19 کلو کې دې مسئلې ته په هېڅ وجه پاملرنه نه ده کړې. په استثنايي بعضې مواردو کې دیوینه بایا یو لګ افغانۍ او د زخمیانو لپاره 5000 روپۍ ورکړي چې نه اسلامي توجیه لري او نه حقوقي.
بله محترم استاد، دغه خسارت چې تاسو وایئ چې دولت باید ورکړي، دغه لس کس خبریالان چې وژل شوي دي، له دوی سره که څه هم تاسو یو مقدار پیسو ته اشاره وکړه، باید څومره مرسته وشي؟ یعنی غالبا ویلی شئ چې تر څه بریده پورې څومره اندازه کومک باید وشي؟
بله، زموږ په قانون کې دته ډېر سره وضاحت وجود نه لري، یوازې د دولت کارمندانو ته د اکرامي مسله وجود لري، اما د جبران خساري مسله باید د افغانستان قضایي مراجع یو معین رقم ورته تعیین کړي او د هغې له مخې باید ورکړي.
فکر نه کوئ چې په دې برخه کې ولسي جرګه باید یوه لایحه تصویب کړي تر څو له دغسې کسانو سره چې هغوی د ولس آواز تر نورو پورې رسوي، له هغوی سره مشخص اندازه مرستې وشي د هغوی له بازماندګانو سره؟
عرض باید وکړم چې ښه خبره دا ده چې باید یو قانون وضع شي، دولت مسلده جوړ کړي، حکومت مسلده جوړ کړي، او وروسته د هغه نه د ولسي جرګې ته ورکړي او جمهور رئیس توشیح کړي تر څو د درسې کسانو د ملکي کسانو حقوق پایمال نه شي چې سړک په سر شهیدان کېږي یا معلولیږي او زخمیان کېږي. په هر صورت زمونږ نظر دا لویه خمادیه وه مثلا له بلې خوانه یو شی چې د ژورنالستانو صنفه متاسفانه پاملرنه نه ورته رسوي، سره د ځینې مقرراتو ته جوړ شول، خپله رسنیو مالکین او مسؤولین هم مکلفیت لري چې په داسې مواردو کې خپل کارمندان بیمه کړي او هدا کل په د وظایف په جریان کې کا ضرر ویني دی او کارګر دی په توګه دی حقوق هم باید د موږ په تقنیه اصلاحي کې تشکیل شي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنته پوهنځي له استاد ښاغلي ستانکزي سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده. مننه ترې کوو. دوستانو، نن د می د میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د ازادو رسنیو نه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه په افغانستان کې تیر 19 کلونه د رسنیو لپاره د بریا ترڅنګ د ستونزو کلونه یادوي. دغه بنسټونه وایي چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د حکومت نه پاملرنه په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو د ډېرېدو او د خبریالانو د قربانۍ لامل شوې ده. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
تیر 19 کلونه د افغانستان د رسنیو لاسته راوړنې او په وړاندې ستونزې او ننګونې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه په دغو ټولو کلونو کې د اطلاع رسونې، د حکومت او نړیوالې ټولنې د کارونو په نقد او بررسۍ، زده کړې او په انتخاباتي بهیرونو کې د ګډون لپاره خلکو ته د انګیزي ورکولو په برخه کې د رسنیو رول اغیزمن بولي. د دغه کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی بیا په دغې لار او د ولسواکۍ او ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې د خبریالانو او رسنیو قربانیو ته هم اشاره کوي.
در حراست این ساحت هم ما
دوی د دغه بهیر په جاری ساتلو کې ودا چې ونه دریږي د حکومت په ګډون موږ ټول مسولیت لرو. تروریستان غوړي چې د افغانانو غږ غلې شي، سو د وحشت او ویری فضا په ټول هیواد کې خوره شي، خو موږ په خپل راپورونو کې د بی‌طرفۍ اصل په پام کې نیسو، خو هغوی خبریالان مرتد ګڼي او له موږ سره دښمنی لري. د مئی د میاشتې درېمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې د دې هیواد رسنۍ په تیرو څو کلونو کې د سختو ستونزو شاهدې وي. په افغانستان کې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته د موقت ادارې له رامنځته کېدو سره سم په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو لپاره نوې پاڼه پرانیستل شوه. په افغانستان کې د ټولیزو رسنیو د قانون تصویب او د هیواد په اساسي قانون کې د آزادو رسنیو د فعالیتونو تنظیم لومړني ګامونه و چې سلګونه رسنیو ته د کار دروازه پرانیسته، خو دا کارونه د خبریالانو د قربانۍ او د رسنیو له ګواښلو څخه هم لرې نه وو. وروستي کلونه په ځانګړي ډول 2015 میلادي کال د رسنیو د کار پر وړاندې له ګواښه ډاک وو. د افغان خبریالانو له حقونو څخه د دفاع ټولنې، د رسنیو په وړاندې د تروریستي ډلو او د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو هڅې، د فساد کورنۍ کړۍ، غاصبین، زورواکي او داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګواښونه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د غلي کولو پر وړاندې مهم خنډونه بولي. له دې سره د دولتي بنسټونو او زورواکو لخوا د رسنیو ګواښل او معلوماتو ته نه لاسرسی نورې هغه ستونزې دي چې د دغو بنسټونو په باور د خبریالانو او رسنیو په کارې بدې اغېزې کړې دي. د افغانستان په ختیځ لغمان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون د نشراتو مسؤل نجیب الکوزی د رسنیو په وړاندې د حکومت بې پروايي ته ګوته نیسي. وایي
تر دې وړاندې هم څو ځله ژورنالستان قرباني شوي دي او حکومت په دې باندې ښه خبر دخواد. حکومت په افغانستان کې ژورنالستانو ته هیڅ ډول سهولت نه نه برابر کړي. دغه اول اسکل چې دا یو تنگ مرحله ده، تر دې وړاندې په افغانستان کې سلوي کې 50 کال جنگ تیر شوی ده. په دغه برخه کې په دغه لند مرحله کې ژورنالیزم برخه کې ډیر کار شوی، چې حکومت صرف ورته توجه کوي.
د رسنیو په وړاندې د ننګونو د ډیرېدو خبرې داسې محل کیږي چې د خبریالانو د حقونو د دفاع د یو شمېر کمیټو وروستي درې کلونه د رسنیو لپاره تر ټولو خونړي کلونه بللې دي. په کندهار کې د یو خبریال وژل کېدل، په کابل کې د ششترک په سیمه کې په یو انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د درېو خبریالانو په ګډون د نهو خبریالانو وژنه، او په خوست کې د بي بي سي د خبریال ترور هغه پېښې وي چې یوازې په تېره اونۍ کې رامنځته شوې. خو د دې ټولو ستونزو په وړاندې د افغان حکومت ځواب څه دی؟ اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی حکومت د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ساتلو ته ژمن دی، او د خبریالانو خوندیتوب د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
در مسیر آزادی بیان
دی وی د بیان ازادۍ په مسیر کې افغانستان اوږد مزل وهلی. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې په ښه وضعیت کې دی، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده، او په دې کې هیڅ شک نشته چې له خلکو د بیان ازادۍ حق هیڅوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې دا مهال له 1200 څخه زیاتې چاپي، غږیزي او انځوریزي رسنۍ فعالیت کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې د 600 څخه د زیاتو رسنیزو بنسټونو د راجستر چارې روانې دي، خو د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه مدافع بنسټونه بیا وایي په ولایتونو کې ډیری سیمه ییزې رسنۍ له مالي پلوه جدي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما بیا ژمنه کوي چې له رسنیو او خبریالانو څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د یوناما استازې رینو دیټل وای دی وای ملګرو ملتونو دا درک کړی چې افغانستان د خبریالانو لپاره د کار کولو خطرناک ځای دی، خو موږ د ژورنالیستانو او رسنیو پر خوندیتوب او د مافیت فرهنګ د لمنځه وړلو په برخه کې ژمن یو. له دې ټولو سره سره د افغانستان د ملي ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی په ټینګار سره وایي که د رسنیو او خبریالانو په وړاندې ګواښونه او د حکومت بې پروایي پای ته ونه رسیږي، نو دغه ګواښونه به لا پسې ډیر شي او راتلونکي کلونه به د رسنیو لپاره ښه کلونه نه وي.
په اورزګان کې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې اعتراض کوونکو له شپږ ورځې بندولو وروسته نن په دې خاطر پرانیسته چې چارواکو ورته ډاډ ورکړ چې هغه پولیس به له دندو لرې کړي چې په دې لاره کې موټر چلوونکي او سپرلی سوري. په اړه شریف الله شرافت تفصیل راکړي.
دا اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې د اعتراض کوونکو لخوا تړل سوې وه، نن تر شپږمې ورځې وروسته سهار مهال د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه.
موږ لاره خلاصه کړه د هوښیاریانو پر مخ، مظاهره مو پای ته ورسوله.
د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره شپږ ورځې اعتراض کوونکو په دې موخه د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې د دغه لارې د امنیت مسؤلیت یې له پولیسو واخیستل سي او ملي اردو ته دې وسپارل سي او یا هم نور پولیس دې ورته راسي. ځکه د دې په خبره چې د یادې لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس ځوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. اوس د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اعتراض کوونکو په غوښتنه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر هغه پولیس له دندې لرې کړي او پر ځای نور پولیس ګمارلي، کوم چې اعتراض کوونکو ترې شکایت کوي او د لرې کېدو غوښتنه یې کول. د اورزګان ولایت د امنی کومندانۍ د امنیت امیر عبدالکیو مری چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې ته د اعتراض کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره تللی و، په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه خپل لامل ویني چې دغه پوسټ ډیر خلک زورول، دغه پوسټ څه دی لارین په دغه چې دغه پوسټ څه د دې تا جوړول ډیر ورانه زیرول درول، نو هغه پوسټ مو ته سویل د قانون منګول ته مو وسپارل. هغه پوسټ مو خالص لا کړ نو خلک کومندان صاحب د امنیه د کندهار ہدایت خپل کومندان د کړو چې نو خلک ځای پر ځای کړ د دې سنځي لري ځای حل شي ان شاء الله.
لدی سره د کندهار ولایت د امنی کومندانی له خوا د اورزګان او کندهار ترمنځ د لیل د ساتنې لپاره نوې ټاکل سوی امنیت کمانډان لالا هم له اعتراض کوونکو سره ژمنه کوي چې د یادې لارې امنیت به ساتي او په خبره چې هیڅکله به پولیسو ته اجازه ورنه کړي چې غیر قانوني عمل ترسره کړي.
زه به داسې وکړم چې هیڅوک په مټر ته لاس لانه کې ورشي، پر دغه لار باندې هر دغه یو زنځیر په تیرې کې پر دروازه ده، یو به په شاولي کوټ کې، بل زنځیر به پر دې لار نه وي، نه به څوک راګرځي، نه به پوښتنه جنګ کوي.
له دې ټولو سره سره اعتراض کوونکي هم خوښ دي چې غوښتنې ومنل سوې او وایي چې لاره یې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې.
هغه خلک پیلان اوس گرفتار سول، هغه خلک ایسته کړه، نور خلک یې وربستره، نو کور یې ودان. موږ لاریون نن پای ته لاره خلاصه کړه، د هوښیاریانو پر مخ مظاهره مو پای ته ورسوله، نو د خپلو مشرانو وعدې راکړلې.
ډېر ډېر خوشحاله چې اوس لار موږ ته امنیت سي، موږ په دا خاطر لار بنده کړې وو
که نور عمل د دې موټروانانو د دې مسافرو سره ناوړه عمل وسي، پر هغه سربیره به موږ د خلکو ته دریږو. دغه کم کسانان چې ما یاد کړي دي، دی ما ته اطمینان راکړی دی.
د ارزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري، زیاته برخه یې کنډ او کپر ده او وخت ناوخته ترې د نامنیو راپورونه ورکول کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دې بانک په وینا اوس افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېرې کېږي. نړیوال بانک غواړي چې په افغانستان او ترکیه کې د زلزلو په وړاندې د ښوونځیو د مقاومت له ډېرېدو سره مرسته وکړي. عصمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
افغانستان او ترکیه د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې زلزلې پکې ډېرې کېږي او ښوونځي د زلزلې په وړاندې مقاوم کېدو ته اړتیا لري. تیر کال په افغانستان کې 1/16 زلزلې شوې چې د اکثرو د ثقل مرکزونه تر مځکه ډېر لاندې وو او زیان یې پېښ نه کړ. په افغانستان کې تر ټولو وروستۍ زیاته ویجاړونکې زلزله په 2015 میلادي کال کې و چې 400 تنه پکې ووژل شول او 2500 نور ژوبل شول. د نړیوال بانک د ناورینونو د مخنیوي متخصص جولیان پالما وایي په افغانستان کې بله ستره زلزله هر وخت ممکنه ده او تر ټولو به شایي هغه وخت د لویې غمیزې سبب شي چې د ښوونځي وخت وي او په میلیونونو زده کوونکي په ټولګیو کې وي. د زیاته کړه دې ته په پام چې افغانستان د طبیعي ناورینونو په وړاندې له خطر سره مخامخ دی، ضروری ده چې په دغه هیواد کې خوندي ښوونځي جوړ شي څو د ملکیانو ژوند وژغورل شي. د زلزله پېژندنې د چارو افغان متخصص انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کېږي وایي. ځینې
سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې مقصد هغوی د ځوانۍ مرحله تېره کړې ده، هلته زلزلې نه شي زیاتره، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هېوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مدیترانې کمربند په نامه باندې یادیږي، نو دلته زلزلې زیاتې کېږي.
په ترکیه کې تر ټولو وروستۍ وژونکې زلزله په 1999 میلادي کال کې وشوه چې په لړ کې تر 3000 زیات کسان ووژل شول او 200 ښوونځي ویجاړ شول.
په ارمنستان کې د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د 1/16 استازو د تایید په اخیستلو سره د مې د 8 نیټې راګیرې لپاره رسمن د صدر اعظم پوسټه کاندید شو. فریبا ظاهری جزئیات تروري.
په ارمنستان کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو مشر نن رسمن د پارلمان د 1/16 استازو لخوا تر تایید وروسته د صدر اعظم پوسټه کاندید شو. نیکول پاشینیان نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د په پارلمان کې د واکمن جمهوری پال ګوند د استازو له مشر وهرم باغدا ساریان سره ولیدل او وایي هغه ډاډ ورکړ چې ایچ ایچ کی ګوند به د خلکو د کاندید په توګه د ملاتړ وکړي. د پاشینیان په خبره باغدا ساریان په تکرار ورته ویلي چې ګوند د هر هغه کاندید ملاتړ کوي چې د پارلمان یو په درېیمه برخه لخوا نومول سوی وي. وروسته له هغه چې واکمن جمهوری پال ګوند د نیکول پاشینیان د ملاتړ اعلان وکړ، پاشینیان پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پنجشنبې په ورځ په پلازمینه یریوان کې پراخې مظاهرې ودروي. پاشینیان له خپلو پلویانو غوښتي چې د می پر 8 نیټه چې په پارلمان کې کاندید صدر اعظم ته رایه اچول کېږي، پر 11 بجو د پلازمینې په جمهوري څلور لارې کې راټول سي. تر هغه وخت به پلویان د فیسبوک له لارې له ده سره اړیکې ولري. له شاوخوا 3 اونیو راهیسې پاشینیان د پراخو حکومت ضد مظاهرو مشري وکړه او د جمهوري غوښتونکو مشر او پخوانی ولسمشر سرش سرکسیان چې تازه د دغه هیواد صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و، دې ته اړیس چې له دندې ګوښه سي. دغه مظاهره مظاهره کوونکو همدارس پر سر سرکیسیان انتقاد کوي چې د فساد مخه ونني ولا او هم د خلکو د ژوند د معیارونو په لوړولو کې پاتې راغی. تر سرکیسیان وروسته د صدر اعظم پوسټه یوازینی کاندید په خپله نیکول پاشینیان و چې د مې په لومړۍ نیټه په پارلمان کې د تایید رایه ونسو خیستلی. د سرج سرکیسیان د ولسمشر پر مهال په قانون کې داسې بدلون راغلی چې له مخې تر ولسمشر د صدر اعظم واک ډیر سو. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې که چیرې صدر اعظم په دوهمه دوره رای ګیری کې هم انتخاب نسی نو پارلمان منحل کیږي او عمومي انتخابات په کیږي چې د انتخاباتو پروسه به واکمن جمهوري پال ګوند د سرپرست حکومت په توګه پر مخ وړي. ولسمشر ارمن سرکیسیان ویلي چې د روان سیاسي بحران د هواري لپاره باید د مې د اتمې تر رای ګیری د مخه خبرې وسي.
دوستانو پام دې سره د نیم ساعت خبري مجله پایته رسو. سلطان محمد سرور په